بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دادیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 9 د 1444 هجري قمري کال د جمعه د اوسنۍ د میاشتې 6 او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. خوږو تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې اروپایي اتحادیه او د ایران په کورنیو چارو کې د هغې د لاسوهنو زیاتېدل نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې د رڼا سرچینې پروګرام درته اورو، او په آخر کې به د فلسطیني بندیانو د ناوړه حالت په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږو دوستانو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او د غرا چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.ir. خوږو اوریدونکو، اوس به راشو نړیوالو سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. قدرمن اردونکو، اوس په ایران کې د سهار 6 دي. اول د مهمو خبرونو سر ټکی، ملاحظه، رعایت او څارنه د کلتور او د تبلیغ د ډګر د فعالانو ضروري ستراتیژي ده. منځنی ختیځ ځان د سپاهي پازداران ځواک په متدارک ګڼي او طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت د پیژندلو غوښتنه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ملاحظه، رعایت او څارنه د کلتور او د تبلیغ د ډګر د فعالانو اړینه ستراتیژي ده. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنایی د ایران د هنری حوزې او د اسلامي تبلیغاتو د سازمان له مشر او یو شمېر مدیرانو سره په کتنې کې د قرآن کریم په آیتونو باندې استناد سره د ملاحظه، د رعایت او د څارنې په معنا له پروردګار څخه ویره د کلتور او د تبلیغ د ډګر د فعالانو ضروري او همیشنۍ ستراتیژۍ وبلله. هغه حضرت پرون په دغه کتنې کې د هغو اقداماتو په قدراونې سره چې د ایران د اسلامي تبلیغاتو په سازمان کې ترسره شوي دي، کلتوري او تبلیغي عناصر او ارګانونه باید کاملا زیرو وسي چې د خدای خبره هیڅ شرایطو کې په ځمکه پاتې نه شي، او په دې زمینې کې باید له هیڅ ډول جنجال او چټي خبرو او تورونو ونه هیریږي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنایی په تبلیغ کې ټولنیزو اقتقاضاتو ته پام کول په الهي ویرې سترګې پټول ونه بلل، او ویل کلتوري کارونه یو شمېر اړتیاوې لري چې هغوی ته باید په کامل ډول پام وشي. هغه حضرت په کلتوري او تبلیغاتي فعالیتونو کې د قوم ژبو ته پام کول په دغو ضرورتونو کې وبلل، او ډګینه کړه له یوه ظلمي او ځوان سره د ارتباط د ټینګولو ژبه له یوه دښمن او یوه جاهل غافل سره د خبرو له ژبې سره فرق لري، هماغه ډول چې باید په نورو هیوادونو کې د تبلیغ او د خبرو کولو ژبه او لسان په انقلابي ټولګو کې هیواد کې د کلتوري تبلیغ کا سره تفاوت لري. منځنۍ ختیځ ځان د سپاهي پاسداران په امتداره ګڼي، زمون خبریال راپور کړی، د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد واحدی د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک په ترهګر نومولو کې د برېټانیا احتمالي اقدام ته په غبرګون کې ویل. هغه هیوادونه چې په لویدیځ یا آسیا سیمه کې دي ځانونه د سپاهي پاسداران په امتداره ګڼي. احمد وحیدی ډګینه کړه دغه خبره چې د لویدیځ یو شمېر هیوادونه وغواړي له نړیوالو قوانینو بهر یو کار تر سره کړی او د ایران یو رسمي ځواک تر هغه ونوموي د دوی د فکری اخلاقي او د سیاسي کمزورتیا نه خدام. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی بیا ټینګار وکړ، لویدیز هیوادونه فکر کوي کولی شي د ایران سپاهی په هزاران ځواک چې د سیمې د خلکو په زړونو کې ځای لري او د خلکو خدمت کوي کمزورې کړي. هغه په دې خبر سره چې د ایران سپاهی په هزاران ځواک د ترهګرۍ ضد تر ټولو مهم ځواک دی او په سر کې له ترهګرۍ سره د مبارزې نړیواله بیلګه شهید قاسم سلیمانی ده وویل، سپاهی په هزاران له ترهګرۍ سره تر ټولو زیاته مبارزه کړې ده، خو د هغو هیوادونو لخوا چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي ګواښل کېږي. احمد وحیدی بیا ټینګار وکړ، سهونیست رژیم حکومتي ترهګرۍ د امریکا هم په ښکاره د ایران قاسم سلیمانی ټیرور کړ. د ایران او د امریکا چارواکو خبرې نه دي کړې. زمون خبریال راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ د ایران په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رابرټ مالی سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي او سفیر امیر سعید ایروانی د کتنې په حق له خبرې شوي خبرونه ناسم بلل. ځینو خبري سرچینو ادا کړې ده چې د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی په تیرو دو میاشتو کې کابو درې ځله په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سعید ایروانی سره کتنې کړې دي. دغو خبري سرچینو د امریکا د خارجه وزارت د ویان نیټ پرایس په کال وویل، امریکا د ایران اسلامي جمهوریت ته د پیغامونو د استولو په حال کې ده، که څه هم د اټومي تړونو هیا کول په اجنډه کې نشته. په ملګرو ملتونو کې د ایران نمایندګۍ پرون مازیګر د امریکا له لوړ رتبه چارواکي رابرټ مالی سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر سعید ایروانی د کتنې په حق له خبرې شوي خبرونه غلطو بلل. هغوی ویل په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر له بېلابېلو سیاسي شخصیتونو او څیرو د پوهنتون له استادانو سره کتنې لري، خو د امریکا له حکومتي چارواکو سره هیڅ خبرې او کتنې نه دي کړي. اسلامی ایران د پاکستان د بلوچستان حمله وغندله. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی، په پاکستان کې د ایران د اسلامی جمهوریت سفارت په یو پیغام کې په بلوچستان صوبې کې په ترهګرۍ حمله کې د پاکستان د څلورو پوځیانو وژله وغندله. وی ویل ترهګرۍ د ایران او پاکستان ګډ درد دی. د پاکستان په بلوچستان صوبې کې د پنجګور سیمې په خوا کې د امنیتي ځواکونو په کارمان باندې د ترهګرو په پرونی برید کې څلور حکومتي عسکر وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت په پیغام کې د دغه ټیرورستي حملې د غندلو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. په پاکستان کې د ایران سفارت ټینګار وکړ چې ترهګرۍ زموږ ګډ درد دی او دوه ګاونډي هیوادونه د دغه سپېرې ښکارندې قربانیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر میرمن مریم اورنګزیب هم څو ساعته مخکې وویل، ترهګر د ایران او د پاکستان د اړیکو د خرابولو کوشش کوي، خو زموږ اراده قوي ده او ترهګرو ته د ماتې ورکولو کلک هوډ لرو. طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت د پیژندلو غوښتنه وکړه. زمون خبریال راپور کړی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د نړیوالو ادارو او د نړیوالې ټولنې لخوا د دغه ډلې د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانستان د مشکلاتو عاملو بلو. د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال میرمن امینا محمد سره په کتنې کې وویل، د افغانستان د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د حکومت د مشرانو په سفرونو باندې بندیز او د بانک محدودیتونه د افغانستان د خلکو لپاره زیات مشکلات رامنځته کړي دي. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی د افغانستان د حکومت بریاو ته په اشاره سره وویل، هیله من یم چې د ملګرو ملتونو د غپلاوي نړیوالې ټولنې ته د افغانستان حقیقي تصویر وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال میرمن امینا محمد هم کابل ته د خپل سفر هدف د افغانستان د خدو د زده کړې او د کار په حق له د ملګرو ملتونو د پیغام رسولو بلل او زیاته کړه، ملګري ملتونه هماغه راز له افغانستان سره د تعامل په دوام او له دغه هیواد سره د مرستو په دوام تمرکز لري. طالبانو له پاکستان څخه د داعش د غړیو د ورتلو ادعا وکړه. صدای افغان خبری آژانس راپور ورکړی، د طالبانو یو لوړ رتبه کمانډان محمد آصف زاکر له پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته د ورتلو لپاره د داعش ترهګر ډلې د عناصرو د کوشش خبر ورکړ. په تیرو څو اونیو کې د پاکستان لوړ رتبه چارواکو د افغانستان طالبانو په ځلونو یو بل د سرحدي سیمو د نامنه کولو لپاره په هڅې تورن کړي دي. ناټو او لویدیز د اوکراین له لارې له روسیې سره جنګیږي. الجزیرې ټلویزیون راپور ورکړی، د روسیې خارجه وزیر سرګی لاورو په خپل کلنی خبری کانفرنس کې د اوکراین په وسیله د ماسکو پر ضد د ناټو تړون د ترکیبي جنگ خبر ورکړ. هغه ویل هغه څه چې په اوکراین کې رامنځته کیږي د روسیې پر ضد د یوه ترکیبي جنگ د پیلولو لپاره د امریکا او د هغې د ګوډاګیانو یعنی ناټو تړون او د لویدیځو هیوادونو د مقدمتي کارونو نتیجه ده. او د امریکا پوځیان به له عراق څخه ووځي. زمون خبریال راپور کړی، د عراق د صاحب اهل حق ډلې ویان محمود العربی د امریکا د پوځیانو د ایستلو لپاره د پارلیمان د مصاحبې د اجرا پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه ویل د امریکا د پوځیانو په حق له زمونږ دریز پریکنده او روښانه دی، او د عراق له حکومت غواړو چې دغه دوسیه پای ته ورسوي او د پارلیمان مصاحبه د اجرا کاندي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ته تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې اروپایي اتحادیه او د ایران په کورنیو چارو کې د هغې د لاسوهنو زیاتېدل نومېږي. د ایران په کورنیو چارو کې د اروپایي اتحادیه د لاسوهنو په دوام کې د اروپا پارلمان د ترهګرو ډلو په پیرس کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په موضوع باندې د غور کولو په حال کې دی. په ایران کې د بلواو په باره کې د اروپا د پارلمان په تیرې سه شنبې ورځې غونډې کې د دغه پارلمان استازیو د ترهګرو ډلو په لیست کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو، د تهران د بشر حقوقو د بایکاټونو د زیاتېدا او د ایران د اسلامي جمهوریت د ځواب ویلو پر ضرورت باندې ټینګار وکړ. د اروپا د پارلمان استازي ابیر السهلانی دا کړې ده چې د اروپا د ترهګرو ډلو په پیرس کې د سپاهي پاسداران ځواک د نوم شاملول ډیر نږدې شوي دي. انګلستان هم د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د ترهګر د لانولو کوشش کوي. د برېټانیا ولس جرګې هاوس آف کامنز د جنوري د میاشتې په 11 نیټه په یو اخلو یو پلان تصویب کړ چې د لندن له حکومت غواړي د ایران سپاهي پاسداران ځواک د ترهګرو ډلو په پیرس کې شامل کاندي. دغه پلان پایبند کوونکی نه دی او د دا ډول اقدام د ترسره کولو په باره کې په برېټانیا کې د یو څارونکي ارګان له خبرداري سره سره یو اخلو د انګلستان په پارلمان کې تصویب شو. د ایران د پارلمان د رئیس پلاوی ویا نظام الدین موسوی په خپل ټویټر انټرنیټ پاڼې کې د یو خبر په خپرولو سره اروپایي پارلمانونو ته په خطاب کې وویل، د سپاهي پاسداران ځواک پر ضد هر مصوبه به د ایران د پارلمان له متقابلو مصوبو او پریکنده ځواب سره مخامخ شي. هغه د خپل پیغام په دوام کې د لویدیځو هیوادونو لخوا د سپاهي پاسداران ځواک ترهګر نومول او د ایران پر ضد بایکاټونه عملي ارزښت نه لرونکي وبلل او هغه یوازې یوه رزیلانه او پوچت لغتی مانورا وګڼله. د ترهګرو ډلو په پیرس کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو موضوع څه موده مخکې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې خارجه وزیرانو مطرح کړي وه. ډیری څارونکي باوري دي چې د دغه موضوع نتیجه به لږ تر لږه د 2023 میلادي کال د فبروري میاشتې تر پای پورې روښانه شي. نو ځکه خو باید انتظار ونه لرو چې د جنوري د میاشتې په 23 نیټه په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د خارجه وزیرانو د شورا پر راتلونکي غونډې کې د دغه موضوع په حق له باس کومه نتیجه ورکړي. ویل کېږي چې درې هیوادونه جرمني، هالینډ او چیک جمهوریت د ترهګرو ډلو په پیرس کې د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو ملاتړ کوي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. Thank you.
د تاریخ پانا.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې و منې عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجري لمریز کال د مرحومې د میاشتې 9 نېټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادې اوسانی یا د 4 خور د میاشتې له 26 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 19 نېټې سره برابره ده. یو زر څلور سوه شپږ دېرش کاله پخوا د اتم هجري قمري کال په جمادی اوسانی میاشت کې د ذات السلاسل جنگ د مسلمانانو په بریالیتوب سره پای ته ورسید. د دغه جنگ د رامنځته کېدا علت پر مدینې منورې د برید کولو لپاره د یوې ډلې مشرکانو برابرېدل و. له دې خبره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خبره دا پسې هغه مبارک د یوه مهاجر تر قمندانۍ لاندې یو شمیر مسلمانان له دښمن سره د مقابلې لپاره واستول، خو دغه ډله وروسته له دې چې د دښمن له پوځي امکاناتو خبره شوه نو بیرته ستانه شوه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یو بل کس په دغه ماموریت واسطه و، هغه هم د پخوانی قومندان پشان له کافرانو سره په مقابله کې پاته راغی او د ستنیدا په وخت د دښمن د ځواکمنۍ دا خبر راوړ. بلاخره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام علی علیه السلام ته له دښمن سره د مقابله ماموریت ورکړ. حضرت امام علی علیه السلام د غافلگیری له اصل په استفاده سره پر دښمن حمله وکړه او هغه یې تیت پر کړل او په بریالیتوب سره مدینه ته ستون شو. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د حضرت امام علی علیه السلام په بریالیتوب دومره خوشحاله شو چې د اسلام د لخکر د ستنېدا په وخت په خپل د هغوی هرکلی ته ولاړ. ډیرو سیرت لیکونکو او مورخانو د عادیات سورې نزول د همدغه مهم او بریالي جنگ په اړه ګڼلې دي. شپږ سوه اتلس کاله پخوا د اته سوه شپږ ویشتم هجري قمري کال د جمادی اوسانی د میاشتې په شپږ ویشتمه نیټه د عراق په نجف اشرف ښار کې یو مسلمان عالم او فقیه شیخ جمال الدین مقداد هلی اسدی وفات شو. د هغه د زیږیدا د ورځ په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي، خو مسلمه ده چې په عراق کې د هیله اوسیدونکی و. هغه په عالمانو کې د فاضل مقداد په نوم مشهور و او د محمد ابن مکی له نامتو شاګردانو او تربیت شوي کسانو څخه ګڼل کېده. هغه د خپل استاد په بشپړه او فقهي اصولو تفسیر کې ګڼ شمېر کتابونه ولیکل. له فاضل مقداد ډیر آثار په یادګار پاتې دي چې پکې آداب حج او آیات الاحکام ته اشاره کولی شو. دوه سوه اووت یا کاله پخوا د 1216 میلادي کال د جنوري په 19 نیټه انګلیسي انجینیر او ایجادونکی جیمز وارت زیږیدلی و. هغه د علمي مسایلو په هکله مطالعه او څیړنې ته ډیره دلچسپي درلوده. جیمز وارت د خپلو څیړنو په لړ کې بریالی شو چې د بړاس ځواک کشف کړي او په دې توګه په صنعت او په ځانګړې توګه په ځمکني او سمندري ترانسپورت کې انقلاب رامنځته کړي. لوکوموټیوونه او د بړاس کشتۍ د دغه اکتشافاتو لاسته راوړنې دي. جیمز وارت په 1319 میلادي کال کې مړ شو. څلور څلویښت کاله پخوا د 1415 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 9 نېټه د ایران مسلمانو خلکو په خپل ایمان او اتحاد سره د شاه رژیم د تر ټولو وروستي پاتی یعنی د شاپور بختیار د حکومت پر خلاف په یو ستر لاریون کې ګډون وکړ. لاریون کوونکو د بادشاهۍ د غیر قانوني والي د اعلام او د شاه رژیم د څنګ تکولو او په ایران کې د اسلامي جمهوریت د جوړونې غوښتنه وکړه. په همدې ورځ حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په پاریس کې د ایران ملت ته په پیغام کې وفرمایل، زه به انشاء الله تعالی ډیر ژر له تاسو سره یو ځای شم او ستاسو په خدمت کې به واوسم او ستاسو په همت او مهربان سره به مشکلات ختم کړم او د ټولو طبقو په یو قدم او یو آواز سره به د ایران د خپلواکۍ او آزادۍ په لاره کې کوشش وکړم.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د رڼا سرچینې نومې لړۍ ل نننی 15 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو د رڼا سرچینې د لړۍ په دې برخه کې د آل عمران سورت د لومړي تر څلورم آیت شانې نزول څېړو چې فرمایي، هغه خدای چې له هغه پرته بل هیڅ برحق معبود نشته ژوندی او تلپاتې دی. دا کتاب یې په حق سره تاسو ته ولیږل په داسې حال کې چې هغه کتاب د پخوانیو کتابونو تصدیق کوونکی و او همدارنګه تورات او انجیل یې له قرآن وړاندې د خلکو د هدایت او بیا یې فرقان نازل کړ. یقینا هغه کسان چې د خدای آیتونه نه مني سخت عذاب لري او خدای نه ماتیدونکی او د غچ اخستو مالک دی.
عزتمن اوریدونکو، د نجران له مسیحیانو 60 کسان د اسلام په اړه د څېړنې په موخه مدینه منورې ته د حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خواته راغلل. نجران د مکه په جنوب ختیځ کې د حجاز او یمن په پوله ایزو سیمو کې آباد او د اویا کلیو درلودونکې سیمه ده. د اسلام په لومړیو کې دا سیمه یوازې د حجاز مسیحي میشتې سیمه وه چې مسیحیت دین منلی و. د اسلام پیغمبر د خپل رسالت په لومړیو کې د نړۍ مشرانو ته لیکونه ولیږل او له دې لارې دوی د اسلام مبارک دین ته راوبلل. په دې منځمان کې د نجران اسقف ابو حارث ته هم یو لیک ولیږه او پکې د نجران مسیحیانو یې اسلام ته راوبلل. په دې لیک کې داسې راغلی وو، د ابراهیم، اسحاق او یعقوب د خدای په نامه، دا د نجران اسقف ته د خدای د پیغمبر د محمد لیک دی. د ابراهیم او اسحاق او یعقوب د خدای ستاینه کوم او تاسو د بندگانو له عبادته د خدای عبادت را بولم. تاسو را بولم چې د خدای د بندگانو له عبادته ووزی او د خدای عبادت ته مخه کړئ. د پیغمبر اکرم استازو لیکي د نجران مسیحیانو اسقف ته ورساوه. هغه د پریکړې لپاره شورا رامنځته کړه. شرجیل چې په عقل او درایت مشهور وو ویل، له مذهبي لارښوونکو مو اورېدلی چې نبوت یوه ورځ د اسحاق له نسله د اسماعیل اولادونو ته لېږدول کېږي او لیرې نه ده چې محمد خود اسماعیل له اولاد دی چې هم هغه موعود پیغمبر وی. پریکړه دا شوه چې د دوی شپېته کسان مدینې ته ولاړ شي او له نږدې له پیغمبر اکرم سره وویني او د هغه د نبوت دلیلونه وڅېړي. د دې ډلې څوارلس کسان مخور او مشران وو او د دوی درې کسان د ریاست دنده یې په غاړه درلوده. د نجران مسیحیانو د خلکو ترمنځ ځانګړي سیاسي او دینی سلسله مراتب جوړ کړي وو او د نجران سیاسي، مذهبي او ټولنیزې چارې د دې درې کسانو تر پام لاندې اداره کېدل چې هر یوې ځانګړې دنده درلوده. له دې درې کسانو څخه یوې په عاقب مشهور عبدالمسیح و. دی په عقل او درایت کې مشهور و او ټول کارونه د ده په مشورې ترسره کېدل. عاقب تل وروستۍ نظر وړاندې کاوه او هیچا د هغه له نظریې سره مخالفت نه کاوه. احتم بن نعمان په سید باندې معروف هم د دې درې کسیزې ډلې یو بل کس و. سید لوړ عمره سړی و چې له هر لحاظه د نجران مسیحیانو ته د منلو وړ کس و. دریم نفر هم لوی اسقف او د روم او حجاز د کلیسا رسمی استازی دانشمند پوه او مخور کس و. ابو حارثه ابن اقلمه و. ابو حارثه د مسیحیانو د ټولو کتابونو په اړه معلومات درلودل او داسې یو محبوبیت یې درلود چې د روم پاچاهانو د ده په نوم کلیساګانې جوړې کړې وې. کله چې د نجران پلاوی د دې درې کسانو په سرپرستۍ د مدینې په لور حرکت وکړ، ابو حارث په خپله کجاوې کې خپل ورور کرز بن علقه هم سپور کړی و. د لارې په منځ کې په ناڅاپي توګه د دوی د مرکب پښه له ډبرې سره ونښتله او د دوی کجاوه پر مځکې ولویده. ابو حارثه ورور چې سخت پر مځکه لویدلی و په خفګان سره یې وویل، نابودی پر دې سړي، له خیر او سعادت دې لیرې وي او هدف یې پیغمبر و. ابو حارثه چې دا خبره واورېده په خفګان سره یې هغه ته وویل، نابودی دې پر تا وي. کرز وویل، د څه لپاره وروره؟ ابو حارثه ځواب ورکړ، د دې لپاره چې په خدای قسم دی ام هغه پیغمبر دی چې موږ د ته سترګې په لاره یو. کرز په تعجب سره وویل، نو ولې له هغه څخه اطاعت نه کوې؟ ابو حارثه په ځواب کې وویل، دا هغه مقام او منصب دی چې مسیحیانو موږ ته راکړی دی او دا د هغه خنډ دی چې زه د هغه اطاعت وکړم، او تازه که زه د هغه اطاعت وکړم نور مسیحیان زما اطاعت نکوي.
د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د مازیګر مونږ پایتا رسولې و چې د نجران د استازولې پلاوی په داسې حال کې چې د وریخم خولي جامع اغوختی وي او په لاسونو کې د سرو زرو غوتی او په غاړه صلیب و جمعه ته ور داخل شول. مسلمانانو تر هغه وخته پورې د هغو ډلو په منځ کې چې د پیغمبر لیدو ته راغلی وي داسې ښکلی هرکلی نه و لیدلې. همدارنګه مسیحیانو د لمانځه په وخت د خپل ناقوس غږ اوچت کړ او د ختیځ په لور په لمانځه بوخت شول. ځنو اصحابو غوښتل چې د دوی د عبادت مخه ونیسي، خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، اجازه ورکړئ خپل نمونځ ادا کړي. دوی په پورا آرامخ سره د مسجد نبی په روحاني فضا کې د خپل مانځه مراسم ترسره کړل. یا عاقب او سید د خبرو لپاره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خواته ورغلل. پیغمبر دوی ته پاملرنه ونه کړه. دوی د پیغمبر د نه پاملرنې علت پوهېدو لپاره د عثمان او عبدالرحمن بن اوف خوا ته چې لا دوی سره یې پیژندل ولاړل. هغوی ویل محمد مونږ ته لیک را کړی وو او مونږ یې رابللي وو، خدا چې مونږ یې و نه منلو. دوی دواړه وویل د حل لارې علی ابن ابي طالب علیه السلام دی. دوی د حضرت امام علی علیه السلام خوا ته ولاړل او د علت پوښتنه یې وکړه. مولای متقیان امام علی علیه السلام وفرمایل تاسو په ویاړمنو او تزین شوي جامو او په غاړې زوړنده صلیب سره جمعه ته ورداخل شوي یاست، نو خپلې جامې بدلې کړې او په ساده ډول او له کوم تزین پرته له هغه حضرت سره کتنه وکړې تر څو ستاسو هرکلی وکړي. د نجران عیسایانو د مولای متقیان علی علیه السلام د لارښوونې له مخې د وریښمو جامې او سره زر لیرې کړل او په ساده او عادي جامو سره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خوا ته ورغلل. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم په ورین تاندي د دوی هرکلی وکړ.
مسیحیانو د خدای پیغمبر ته مخ کړ او وی پوښتل موږ څه ته رابلې؟ آیا موږ هم باید تاسو لکه د حضرت عیسی علیه السلام په څیر خدای وبولو او ستاسو عبادت وکړو؟ پیغمبر په ځواب کې وفرمایل هیڅکله زه له یوه خدای پرته د بل چا عبادت نه کوم او تاسو ته هم بلنه درکوم چې یوازې د هغه عبادت وکړئ. دوی دواړو وویل موږ له تاسو وړاندې اسلام منلی. پیغمبر وفرمایل تاسو خدای ته تسلیم نه یاستئ، درې شیان دی چې تاسو یې له مسلمانۍ ګرځولی یاستئ. تاسو خدای ته اولاد قائل یاست، د صلیب عبادت کوئ او د خنزیر غوښه خورئ چې دا د حق له دین سره مخالف دی. عاقب او سید وپوښتل که عیسی د خدای زوی نه دی نو پلار یې څوک دی؟ پیغمبر وپوښتل آیا تاسو منئ چې هر اولاد د خپل پلار ته ورته دی؟ ویل هو. پیغمبر وفرمایل آیا منئ چې زموږ پروردگار تل ژوندی دی او نه مري خو عیسی مري؟ ویل هو. پیغمبر بیا وپوښتل آیا منئ چې خدای د ټولو شیانو واک لري او ټولو ته روزي ورکوي؟ ویل هو. پیغمبر وپوښتل آیا د مریم زوی عیسی داسې ځانګړنې لري؟ ویل نه. پیغمبر بله پوښتنه وکړه او ویې فرمایل آیا پوهیږئ هیڅ شی په مځکه او آسمان کې د خدای له علم څخه پټ نه دی؟ ویل هو پوهیږو. پیغمبر بیا وفرمایل آیا عیسی د خدای په څیر له ټولو شیانو خبر دی؟ ویل نه، عیسی له ټولو شیانو خبر نه دی. پیغمبر خپلو خبرو ته په یوې بلې پوښتنې سره دوام ورکړ چې آیا نه منئ چې خدای عیسی د مور په رحم کې هغه ډول چې غوښتل جوړ کړي؟ ویل منو یې. آیا باور نه لرئ چې حضرت عیسی علیه السلام لکه د نورو ماشومانو په څیر د مور په نس کې وو او مور لکه د نورو میرمنو په څیر هغه زیږولی دی؟ آیا باور نه لرئ چې عیسی له زیږېدو وروسته لکه د نورو ماشومانو په څیر له اوبو او خوړو کار اخلي؟ ویل باور لرو. بیا پیغمبر موسکا شو او وی فرمایل نو څنګه شونې ده چې عیسی د هغه ډول وي چې تاسو فکر کوئ؟ بیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا حضرت عیسی د پلار نه درلودلو له اړخه لکه د حضرت آدم علیه السلام په څیر نه دی؟ او دی د پلار او مور نه درلودلو له امله ستاسو ادعا ته نژدې او غوره نه دی؟ کله چې خبره دلته ورسېده ټول غلي وو. په دې وخت کې د آل عمران له لومړۍ تر څلورم آیتونه د اسلامي معارفو د توضیح لپاره نازل شول. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. در رحمان او رحیم خدای پنامه الف لام میم خدای چی لهغه پرته بل بر حق معبود نشته ژوندی او تلپاتی دی دا کتاب په حق سره تاته در ولیجه په داسې حال کې چې هغه کتاب د پخوانیو کتابونو تصدیق کوونکی وو او تورات او انجیل له قرآن وړاندې د خلکو د هدایت په موخه او بیای فرقان نازل کړ او یقینا هغه چې د خدای آیتونه نمنی سخت عذاب به ولري او خدای نماتیدونکی او غچ اخیستو مالک دی.
خداحافظی.
نه در پاته شو
ډیرو محترمو مینوالو د دې پروګرام د وخت لا پایرته رسیدو وړاندې ستاسو پام دې مطلب ته راوړو چې د عیسایانو د پلاوي له حکمنو څخه د تیښتې لپاره د مباهلې وړاندیز وکړ په دې معنا چې په ټاکلي وخت کې په یوازې کې د خدای تعالی عبادت او راز و نیاز وکړي او په مقابل لوري نفرین وایي تر څو خدای تعالی په دروغجن او باطل باندې عذاب نازل او هغه لمنځه یوسی. خدا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د اهل بیت او اطهارو هډمنی چیرې په لیدو سره لدې پریکړې په شاشول او د اسلام لا دښمنانو سره په جګړې کې لا مسلمانانو سره مرستې کولو او د جزیه ورکولو ته غاړه کې خدا. البته د تاریخ لا قوله لګې مودې ورسته عاقب او سید دا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواته ورغلل مسلمان او د ایوب انصاری په کور کې مشت شول.
ډیرو محترمو اوریدونکو د رڼا سرچینې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل دې پروګرامه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
د فلسطینی اسیرانو حالت
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دوستانو د خبرونه په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو حضور ته حاضر شو یو چې د فلسطینی بندیانو او اسیرانو د حالت په اړه یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، هر کال د اپریل 18 د فلسطینی بندیانو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د فلسطین ملي شورا په 1944 میلادي کال کې د اپریل میاشتې 18 د فلسطینی بندیانو د سرشندنې څخه د ستاینې د ورځ په توګه ثبت کړ. نو موشم په همدې مناسبت تاسو ته پروګرام وړاندې کړو، ایله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، ډومبه د فلسطینی بندیانو د وضعیت ارزونه کوو. شمیرنې او احصایې ښیي چې د 1948 میلادي کال نه تر اوسه د فلسطینی وګړو د نیول کېدو لړۍ د زیاتوالي سره مخامخ شوې، په دا ډول چې د 1948 میلادي کال نه تر دې دمه د نیواکي فلسطین په سیمو کې اسرائیلو نیواګر رژیم اتلس لوی بندونه جوړ کړی دي. د فلسطینی بندیانو د چارو په کمیټه کې د څېړنو او د شواهدو د څانګې مشر عبدالناصر فرزانه په وینا، اوس مهال تر 500 او 800 زیات فلسطینی وګړي د ښځو او ماشومانو په شمول د صهیونیستي رژیم لخوا بندیان شوي، چې له دو څخه 540 تنه یې په عمر قید محکوم شوي دي. په دغو 15,800 فلسطینی بندیانو کې 25 ښځې او 300 ماشومان شامل دي. د فلسطینی بندیانو د چارو د کمیټې د رپورټ لمخې د 1948 کال نه را په دیخوا د صهیونیستي رژیم په زندانونو کې تر 223 زیات فلسطینی بندیان شهیدان شوي دي. په دغه رپورټ کې همداشان راغلي، په یادو شهیدانو کې 88 کسان د روغتیایي درملو د نشتوالي له کبله، 3 تنه د شکنجې له امله، او پاتې کسان بیا په مستقیمه توګه په ډزو شهیدان کړی شوي دي. 48 فلسطینی بندي سامي ابو دیاک چې په عمر قید محکوم او په سرطان مبتلا و، وروستی کس و چې د 2019 کال په نومبر میاشت کې د روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ.
روحی او جسمی شکنجه صهیونیستي رژیم د فلسطینی بندیانو په وړاندې د پلان شویو فزیکي او نفسیاتي شکنجو څخه کار اخلي. د صهیونیستي رژیم د عدلیه وزیر التر شاکت په 2013 میلادي کال ویل، اسرائیل د یو یهود هیواد په توګه باید ځان وساتي، حتی دا کار د بشري او انساني حقوقو د نقضېدو سبب شي. د فلسطینی بندیانو په اړه د څېړنې د مرکز مدیر رافت همدونه اعلان وکړ، فلسطینی بندیان په ډیرو بدو حالاتو کې قرار لري او د صهیونیستي رژیم د نفسیاتي او فزیکي شکنجو سره مخامخ دي. همدونه زیاته کړه، صهیونیستي نیواکر رژیم یوازنی کس دی چې شکنجه قانونی بولی او په زندانونو او بندیخانو کې ورڅخه کار اخلي، په داسې حال کې چې شکنجه په نړیواله کچه غیر قانونی ګڼل کیږي. د همدونه په وینا، د بندیانو د شکنجه لړۍ سمدستي د هغوی د نیول کېدو سره پیلیږي. کګړې کڅوړې د بندي په سر اخوستل، خوب ته یې نه پرېښودل، نه درملنه، په یخچال او فریز کې بندول، د زیاتې مودې لپاره په پښو درول، پر مخ د جوشو اوبو پاشل، په لوړ غږ موسیقي، توالت ته د ورتګ څخه مخنیوي، د بندي ټکور ډبول، د فلج کېدو تر سرحد پورې د شکنجې هغه ډولونه دي چې یو فلسطینی اسیر ورسره مخامخېدلی شي. د راپور له مخې یهودي ډاکتران هم پر فلسطینی بندیانو خطرناکې آزموینې هم ترسره کوي.
Thank you. د اسرائیلو په پارلمان کې د پوهنیزې کمیټې مشرې دالیا ایزیک په 1990 میلادي کال کې اشوا کړ چې اسرائیل پر فلسطینی بندیانو په کال کې لزرو زیات خطرناکې آزموینې ترسره کوي. اردنی لیکوال عبدالله قاق لدی مخ کې په یو مقاله کې لیکلی وو داسې رپورټونه شتون لري چې اسرائیل د فلسطینی بندیانو څخه په خپلو لیبارټریو کې د انساني نمونو په توګه کار اخلي او د نویو دوایانو آزموینې پرې کوي. د بندیانو د شکنجې بله طریقه بیا د اجباري خوراک قانون دی، ځکه چې فلسطینی بندیانو تل به د غذایي اعتصاب څخه کار اخیستل، خو د صهیونیستي زندانونو پر ناوړو حالاتو باندې اعتراض وکړی شي. د اسرائیلو پارلمان په 2015 میلادي کال کې د تغذیه قانون تصویب کړ چې یرغلګرو چارواکو ته اجازه ورکوي فلسطینی بندیان په زوره خوراک خوړلو ته مجبور کړي. د فلسطینی بندیانو ټولنه څومره مخکې په یو رپورټ کې اعلان وکړ صهیونیستي چارواکي د فلسطینی بندیانو څخه د اعتراف اخیستو په موخه د بیلابیلو نفسیاتي او فزیکی شکنجو څخه کار اخلي. د دې رپورټ پر بنیاد د 95% فلسطینی بندیان د نیول کېدو نه بیا تر هغه وخته چې عمومي محبس ته انتقالیږي له ډول ډول شکنجو سره مخامخیږي. د فلسطینی بندیانو ټولنه په یو رپورټ کې لیکي د 1980 میلادي کال څخه را پدې خوا 3 فلسطینی بندیان د شکنجې له امله مړه شوي او دا لړۍ اوس هم دوام لري. روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسۍ سیاست د فزیکي او نفسیاتي شکنجو یو ډول دی چې د وخت په تیریدو سره د بندي د مرګ سبب ګرځي. د دې سیاست له امله دی چې اوس مهال په فلسطینی بندیانو کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی.
اسیر شزه د 1980 میلادي کال په دیخوا تر 1000 زیات فلسطینی شزه د نیواګر رژیم لخوا بندیانی شوی دی. د فلسطین لومړنی انتفاضه چې د تګې د انتفاضې په نامه یادیږي په 1980 میلادي کال کې راپیل شو او د دې انتفاضې په جریان کې تر 1500 زیات فلسطینی شزی ونیول شوې. د فلسطینی بندیانو د چارو اداره اعلان وکړ د فلسطین د دوهم انتفاضې یعنی د الاقصی انتفاضې په دوران کې تر 1000 تنه زیات فلسطینی شزی د نیواکګر صهیونیستي رژیم لخوا په اسارت ونیول شوې. اوس هم تقریبا تر 2 تن زیات فلسطینی ښځې د اسرائیلو په زندانونو کې بندیان دي. د فلسطینی بندیانو د چارو اداره وایي دغه اسیر ښځې په اندېښمنونکو حالاتو کې واقع دی او د دغو ښځو نیمایي برخه تر 14 کاله په زیات بند کې محکوم شوي او پاتې برخه یې د محاکمې پرته په زندانونو کې بند کړای شوي دي.
فلسطینی بندیان او کورونا وایرس. کورونا تر نیواکی فلسطین هم ځان رسولې او د صهیونیستي رژیم د نه وړتیا له امله په دغه سیمه کې خپور شوی دی. د اسرائیلو د نه پاملرنې له امله په فلسطینی بندیانو کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی چې دا موضوع د فلسطینی چارواکو اندېښنې راپاروي. د صهیونیستي رژیم بندیخانې چې فلسطینی بندیان پکې ساتل کیږي د روغتیا له نظره په ناوړه وضعیت کې دي او له بده مرغه نیواګر اسرائیلي رژیم هم په خپلو ظالمانه سیاستونو کې د بدلون نیت نه لري. د فلسطینی بندیانو د څار د مرکز ویان د ریاض الاشقر اعلان وکړ د کورونا د خطرې او د هغې د چټکې خپراوي سره سره صهیونیستي رژیم تر اوسه زندانونو ته د دغه خطرناک ناروغي د ننوتو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول تابعیاوی نه دی نیولې او فلسطینی اسیرانو ته هم ضد عفونی مواد نه ورکوي. د الاشکر په وینا د زندان هغه ساتونکي چې په رخصتیو باندې ځي او په کورونا ککړ کیږي خپل د کار ځای ته بیرته حاضریږي او په دا ډول بندیانو ته دغه مرض انتقالوي. لبلې خوا په کورونا اخته ډاکټران هم زندان ته د بندیانو د علاج په نامه بیول کیږي تر څو فلسطینی بندیان په دغه وایرس اخته کړی شي. د بندیانو د کمیټې رئیس قادری ابوبکر وایي صهیونیستي رژیم په قصدي توګه په کورونا اخته یو ډاکټر د بندیانو د علاج لپاره د اسقلان زندان ته استولی چې له امله ټول بندیان په کورونا اخته شوي دي. او وروستۍ خبره دا چې د فلسطینی بندیانو د ناوړه وضعیت سره سره نړیوالو سازمانونو په تیره بیا د ملګرو ملتو سازمان تر دې دمه د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د مخنیوي لپاره هیڅ کوم اقدام نه دی کړی.
عزتمن اوریدونکو د همدغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د الله پامان.